د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. د افغانستان حکومت پرون د هغو کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو دپاره ځي. د افغانستان حکومت ویل دی چې دا پلاوی 250 غړي لري. د دغه پلاوی به په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي چې د اپریل 19 ده د قطر په پلازمینې دوحې کې پیلېږي او د اپریل تر 21 به دوام وکړي. په قطر غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی کې د 250 کسیز لیست خپور شوی هم دی. بلې خوا د برتانیې خبري اژانس رویټرز ادعا کړې ده چې په دوحې کې د سولې خبرو اترو کې د طالبانو په ډله کې ښځې به هم شامل وي. د رویټرز خبري اژانس ویل دي چې دا به لومړی ځل وي چې د ښځو د حقونو په اړه محافظه کاره دریځ لرونکي طالبان ښځو ته په سیاسي خبرو اترو کې استازیتوب ورکوي. بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ښځې به د خبرو اترو کې نه وي شامل بلکې د افغانستان د سیاستوالو او بشري حقونو د استازو سره په یو کانفرنس کې به ګډون وکړي، لکه مخکې چې د ماسکو په غونډه کې داسې ګډون کړی و. خود رایټرز تر راپور تر خبرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دا خبرې ناسمې تعبیر شوې دي او د قطر په ناس کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. د طالبان د افغانستان مهم سیاستوال اپوزیشن غړي او د بشري حقونو استازو ترمنځ به خبرې اترې د اپریل د 19 څخه تر 21 نیټې پورې د قطر په پلازمینې دوحې کې وسي. دغه ډلې د طالبانو ډلې د دوحې ناستې چمتووالی نیولی او ویلي دي چې د په هغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 25 کسیزه پلاوی ګډون وکړي. د فرانسې په مرکز پاریس کې دوه ورځې مخکې وور د نوټردام کلیسا کې چې لګیدلی و په مکمله توګه اوس مړ شوی دی او چارواکو د اور لګیدنې وجه د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د اور د لمبو له کبله 2700 کلنۍ تاریخي کلیسا چت او یو مینار نړېدل دي او سخت تاوان ورسېدلی دی. پولیس وایي چې د اور لګېدو دو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاریس اور وژونکي ادارې ویل چې دا کار په دغه ودانۍ کې د بیا رغونې کارونو سره تړاو لرلی سي. چارواکو ویل دي چې د اوبو او اور له وجې په کلیسا کې موجود اهم عکسونه او د ضایع کېدو ویره هم موجوده ده. د ماشومانو او وسلوالو شخړو د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د امنیت شورا غړو ته ویل دي چې د یمن په جنگ کې به ماشومانو بد اثر او خراب نتایج درمونکي دي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا اول ځل نه ده چې ملګری ملتونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو او د حوثي افغانو په حملو کې ماشومان ته ډیر زیان رسیدلی دی، سره له دې چې دواړه خواوې وایي چې هغوی کوشش کوي چې ملکیانو ته تاوان ونه رسیږي، مګر بیا هم ورځ پر ورځ د ملکي خلکو د تلفاتو اندازه زیاتیږي. ملګرو ملتونو سختې هلې ځلې پیل کړي چې د یمن د جنگ د ختم لپاره د حل یو لار پیدا کړي. پرون دغه خاص استازي مارتن گریفس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته وویل چې د یمن حکومت چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواوې ملاتړ کوي او هم حوثي یاغیانو دا منلې ده چې بیرته به د جنگ د پیل ځایونو ته په شا شي. هغه وایي چې دا باید څرګنده شي چې دا به کله وي. که چیرې دغه د قواوو د شاتګ پلان عملي شي نو دا به اول ځل وي چې د یمن د 5 کلن جنگ په دوران کې متخاصمې قواوې خپلو ځایونو ته په شا کیږي.
د اسرایلو یو محکمې د بشري حقونو د څار ځای رئیس د هیواد څخه د بېدخته کېدو امر ساتلی دی او هغه ته د 2 اونۍ وخت ورکړی دی چې د اسرایلو څخه ووځي. د بیت المقدس محکمې د عمر شاکر څخه هغه غوښتنه رد کړې ده چې په اسرایلو کې پاتې سي او ویلي دي چې د هغه فعالیتونه د اسرایلو د غربي تړانګي د یهودي ناکلونو پر ضد وو او د هیواد د پریکړو معنا لرله. شاکر امریکایي طبیعت لري او د 2014 کال راهیسي په نیویارک کې میشت د اسرایلو او د فلسطین د ډلې رئیس و. چین د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې سوي ګامونو باندې د عمل دپاره د پاکستان د هڅو هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ د دوشنبې په ورځ په بیجنګ کې خبرانو سره د خبرو پر مهال په نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د اقداماتو باید په نړیوالې کچې ستاینه وسي. پاکستان تیره اونۍ د ملګرو ملتونو تاجرتي کمیټې د ترهګرۍ لپاره د مالي سرچینو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې فاینانشل ټاسک فورس د غوښتنو د پوره کولو لپاره تګلاره جوړه کړې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل قدر مون اوریدونکو پام کړی دی رپورته د امریکا د پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د پروموټ د پروګرام پاتریس کې په کندهار کې پرون وڅل ویشتنو شوځو ته د فراغت سندونه ورکړسو دوی ته په حکومتي ادارو کې د کار کولو لپاره لټیر یو کال راهیسې د کار ځانګړي مهارتونه شودل سیوي د پروموټ د پروګرام مشره ډاکټر سوسن وایي چې په ټول افغانستان کې تر درو زرو زیاتو ښځینه کارکوونکو د کار د زده کړې پروګرامونه عملي سیوي نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پرپورټ کې واوري
شزی په حکومت کې بدلون پټولنه کې دا په کندهار کې د هغو لسګونو شزینه فارغینو د کار شوهر دی چې ترې یو کلنی عملی زده کړې ورسته غواړي په حکومتي ادارو کې کار پیل کړي په افغانستان کې د پروموټ د پروژې مشر ډاکټر سوسن ای جلبرټ وایي چې د دې پروګرام لاري سلګونه فارغینو ته د کار کولو لوړ مهارتونه شول سی وي نو موږی له امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې په کندهار کې شزینه فارغینو ته د یو کال په موده کې نظری او عملی زده کړې وکړل سی وي چې اوس د کار کولو لوړ ظرفیت لري
په کومه خبره چې موږ باید پوسو هغه دا ده چې دا یو لن محاله پروژه نه ده د دې پروژې په لیکولو لپاره پوره یو کال هلې ځلې وسوې دوی شپږ میاشتې پروژه مطالعه درې میاشتې د رهبرۍ مهارتونه او نورې درې میاشتې په دولتي ادارو کې مهارتونه پلي کړل زه په دغو اووه څلوېښت ښځو ډېر ویاړم چې نن فارغ سوې
د پروموټ د پروګرام ښځینه فارغینې وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د کار پیل د ښځینه مراجعینو پر شمېر هم ښه اغېز کړي د نوموړي پروګرام فارغه وحیده ښځې په حکومت کې د پروموټ د پروګرام د اغېزمنتیا په اړه داسې وایي
کاری تجربه ما نه درلودله پرموټ وتوانې دي چې ماته د یو کال کاری تجربه ډیپلوم پلاس کرا کې او زه عملا په خصوصي او دولتي ادارو کې وظیفه اجرا کوم نن زه د یو لیګل افیسری په صفت په کندهار کې وظیفه اجرا کوم او دا ټول کریډیټ زه پرموټ پروژې ته ورکوم
پرې دا د نوموړي پروګرام د لومړي پړاو لپاره غوښنه څخه ده نو موږ ویل آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د زده کړې او د مهارتونو لترلاسه کولو وروسته اوس یو بریالي دنده مخ ته وړي دا په دې باب دا سی وای
که چیرې ښځینه کارمندانې ډېریږي په هغه مرندازه باندې یوه ښځینه بل ښځینې ته فرصت برابرۍ تر څو هغه خورې په څنګ کې کار وسره وکړي او همدارنګه مراجعین به دا به یو اسانتیا یو سهولت چې کله دوی راځي یو د دې پرځای چې یو نارینه ته مراجعه کوي دغه به خپل یو خورې یو ښځې ته مراجعه کوي او په دې ډول باندې د هغوی د تشویق باعث هم کیږي
خو لدی سراسره ښځینه پالانی نیوکل لري چې په حکومتي ادارو کې دندې په اسانۍ سره نشتر لاسه کېدای دوی د کار لپاره د استخدام پیچلی مرحله ته ګوتنیسی خو د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د کندهار په ټولنه کې په دودیز ډول د ښځو لپاره ځانګړی درناوی موجود دی او د ښځینه مامورینو د ګمارل کېدو برخه ته به دوی ځانګړی پاملرنه وکړي
د خويندو د کار کولو لپاره خوندي چاپیریال اول زپه دی ډاډایما چې په کندهار او لری پرتو سیمو کې نسبت مراکز ته چې هغه کابل او نور ولایتونو دي خويندو پر د لپاره دلته احترام ډیر قائل ده دلته خوندي چاپیریال د ورته دا ضرور وس په کورونو پورې دغه خويندې چې هغه د دیلې والتیا لري چې هغه په حکومت کې کار وکړي موږ ژمنیو چې د خپل قوانینو مطابق حتی ځنې مثبت تبعیض هم د دې لپاره وکړو او هغه نمرې چې دوته 15 نمرې نسبت یو نارینه ته په نظر کې نیول شي هغه مرته ورکو
عمومي باور دادی چې د کندهار په دوت پال ټولنه کې د تیر په مقایسه د لوستو میرمنو په شمیر کې ورستر بلی زیاتوالی راځي او کورنۍ خپل ښځینه غړي تعلیم ته هڅي ښځینه پالانی غوښتنه لري چې د لوستو میرمنو لپاره دي د کاري فرصتونو په برابرولو کې ځانګړي پاملرنه وسی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
په افغانستان کې یو ځل بیا سیلابونو په کابل او نورو ولایتونو کې د خلکو ژوند لګواښ سره مخامخ کړی دی پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د هوت د میاشتې څخه سیلابونو په دغه هیواد کې 210 کسان وژلي او په زرګونو کورونه یې خراب کړی دی په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی له سیلاب ځپلو سره د مرستې ژمنه کوي د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په راتلونکو 24 ساعتونو کې کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د شدیدو سیلابونو د راتک خبر ورکوي په کابل کې زموږ خبریال حکمت سروش د سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
افغانستان کې یو ځل بیا سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د ورستۍ بارانونو له امله د کابل سیند غاړه غړې دي چې شاوخوا زیات کورونه نړولي او ډېر نور له خطر سره مخ کړي.
دیوالونه را ته چپ چات پیر هغه کړه او کورونه م ټول کې نه استدل او خطر سره دغه ټول دغه په حدود یو 500 شپږ سو کورونه دا خو خطر لاندې دي کالي او بو یو وړل.
په دې سیمه کې ډیری کسان یوازې په دې بریالي سوي چې له کورونو پښې سپکې کړي او نور یې له کورونو د وتلو هڅه کوي.
مغه ماشومانان هم یې نور هر څه پاتې شو له کوټې ولیدې دیوالونه را ولیدل کورو ته وسلې نه شو.
دا د کابل د پکتیا کوټ سیمه ده. دلته د لسګونو کورونو دیوالونه چپه سوي دي، کورونه له اوبو ډک دي او لا هم ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان او فامیلونه له دې سیمې څخه وباسي. د دې سیمې خلک د کابل د نورو سیمو غوندې چې له اوبو څخه متضرر دي جدي مرستې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یوې سیلاب ځپلې سیمې لیدو ته ورغلی و او له سیلاب ځپلو سره یې د مرستې ژمنه وکړه.
استنات وو دا اوسین په غاسب ته ووزی نن وو به د شپې جلسه لر ترتیبات د استنات د سیم نیول سوي دي په مجرد چې وګورئ زه درته ټینګه ژمنه کوم سیم باندې استنات وو و همچنین دریا از غاسب تصفیه میشه.
خیر
حریم دریا حریم ملت است، ملکیت شخصی کس نیست.
پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د هود د میاشتې له نیمایي څخه په افغانستان کې د سیلابونو له امله 210 کسان مړه سوي، 100 زخمیان دي او 60 هم ورک سوي دي. دا اداره وایي چې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته مرستې پیل کړي.
تلاش مهمی است که در هماهنگی
زموږ هڅه ده چې د ملګرو ملتونو له مرستندوی ادارو سره په همغږۍ د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړو او ډیره هڅه مو ده چې د سیلابونو مخه ونیسو او د زیانمنتیا کچه راټیټه کړو او همدارنګه د اوبو لوري ته تغییر ورکړو.
بلخوا د هوا پیژندنې اداره وایي چې د کابل په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې د شدیدو سیلابونو امکان شته.
بشار ولایتای کې د 24 ساعت آینده احتمال
هغه ولایتونه چې پراتونکو سلیو شو ساعتونه کې د سیلابونو اټکل پکې زیات دی. کابل او غونډي ولایتونه لکه کاپسا، پنشیر او بغلان دي او همدارنګه په شرقي او جنوبي ولایتونو لکه خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې د سیلابونو درته احتمال شته.
پیښو ته د رسیدګۍ وزارت په خبره چې سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ درانه مالی تاوانونه هم اړولي. د دې وزارت په خبره سیلابونو تر دې مهاله 10,000 کورونه په بشپړه توګه او 8,000 نور نسبي تخریب کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې افغان حکومت د قطر په بین الافغاني غونډه کې د 250 ګډونکوونکو لیست اعلان کړ چې پکې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی نوم نه تر سترګو کیږي. په دغه لیست کې د کابینې 11 وزیران، 4 والیان، 4 مستقل رئیسان، 8 معینان او ګڼ شمېر سیاستوال شامل دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ارګل سلام مشورو وروسته قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني ناس لپاره د 250 ګډونکوونکو لیست نن اعلان کړ. په دغه لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی نوم نه تر سترګو کیږي، خو د محمد حنیف اتمر، یونس قانوني، حاجی محمد محقق، اسماعیل خان، عمر زاخینوال، انور الله قهدی، عطا محمد نور او امر الله صالح نومونه په دغه لیست کې شامل دي. په دې لیست کې د کابینې 11 وزیران یا سرپرست وزیران شامل دي. یا معیاري نصیر احمد دورانی، مجیب رحمان کریمی، ګل آغا شیرزی، سید انور سادات، عبدالحکیم منیب، جواد پیکار، فاروق وردګ، حسینه صافی، نرګس نهان او نجیب اقا فهیم برخه اخیستونکي وزیران دي. د پکتیا، کندوز، کابل او سمنګان 4 والیان د ولسمشر د دفتر د رئیس په ګډون، 4 مستقل رئیسان او د وزارتونو و موینان په دغه لیست کې شامل دي. په دې لیست کې 50 خزي هم برخه لري. د سیکانو په استازیتوب انارکلی هنریار هم شته.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د اپریل په 19 د قطر بین الافغاني ناسته له کابله د دغتلون کې پلاوی او د طالبانو ترمنځ وشي. ځینو سرچینو ویلي چې د جمعې په ورځ به د قطر له امیر سره یو ځای د جمعې لمونځ هم ادا شي. په پام کې ده چې د قطر ناسته د اپریل په 20 وي. د سولې ځینې فعالان بیا وایي چې د طالبانو د قطر سیاسي دفتر هم د ناستې ته 50 غړي بللي دي.
اوس یوازې د افغانستان څخه چې 250 کسان په کوم لیست کې ښکاري، دا به د هغو کسانو ورعلاوی چې د طالبانو په خوښه باندې ګډون پکې کوي.
په ابتدا کې طالبانو خپلو کسانو ته چې هغه په صحنه کې دي یا په پاکستان کې دي یا په افغانستان کې، هغې خلکو ته هم دعوت ورکړی وه، ولې په وروستي لیست کې ګورو د هغې خلکو تعداد کم دی. نو بناً هغه خلک د طالبانو هغه نمایندگان چې هغه په قطر کې دي، هغوی به زیاتره برخه واخلي، بلکې ټول به برخه واخلي په دې مجلس کې.
ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې په دې لیست کې ټول قشرونه شامل دي.
زه باوري یم چې د ټولو اقشارو، د ټولو کسانو، هغه کسان چې د افغانستان په قضایه کې دخیل دي، د هغو په ګډه دغه ټیم جوړول به اوس مذاکرات هغه مسیر ته سو کړي چې حداقل نسبي لاسته راوړنې ولرو.
د دوهې ناسته د مسکو د ناستې په تعقیب دایریږي. دا دوهمه بین الافغاني ناسته ده. دا ځل تفاوت په دې کې دا دی چې حکومت پکې په پراخه کچه برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې په طرابلس کې د ملکیانو د ژغورنې په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړې. په داسې حال کې چې د ښار له لمنو څخه د لیبیا پایتخت مرکز ته جنگ ورنږدې کېږي، هغو عسکرو چې د اوشتي جنرال خلیفه هفتر لپاره جنګیږي د اپریل پر 15 نیټه یې د طرابلس د نیولو لپاره جنگ پیل کړ. خبریالي لیزه شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې په خاصه توګه تقریبا د 4000 مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د وضع په باره کې اندېښنه لري چې اکثر یې د افریقا د لوی سهارا دي. دغه مهاجر په طرابلس او د طرابلس په شاوخوا مرکزونو کې توقیف دي. په خاصه توګه د څه باندې 1500 مهاجرو په باره کې اندېښنه ده چې فکر کېږي په یو شمېر هغو مرکزونو کې بند پاتې دي چې په شاوخوا کې جنگ روان دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق لیز توسل امریکا غږ ته وویل د دې اداره د لیبیا د چارواکو سره په تماس کې ده او په دې کار کوي چې د هغو مهاجرو د ژغورنې ضمانت ورکړي چې د جنگ زونونو ته په نږدې مرکزونو کې توقیف دي. توسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
This includes advocating with the authorities to allow the relocation of vulnerable individuals to the gathering and departure center. As you can imagine, this is complicated by the severely restricted access.
د چارواکو سره د دوی د دفاع کولو په اړه کې خبرې کول شامل دي چې اجازه ورکړل شي د بیوزله کسانو ځایونه بدل شي چې په یو ګډ مرکز کې واچول شي. دا یو پیچلې موضوع ده. د امنیتي وظیفې په نظر کې نیولو سره ورسره په لیدوی محدودیت لګول شوی دی او تر دې نیټې پورې موږ تقریبا 1500 مهاجر د عین زارا له مرکز نه بل ځای ته انتقال کړي. تروسل وایي یو ان ایچ سی آر د مهاجرو او دننه په هیواد کې د بې ځای شوو خلکو لپاره د یو خاص ارتباطي لاین انتظام کړی دی د جنگ په سیمو کې بند پاتې چې د مرستو غوښتنه وکړي. دا وایي د دې ادارې درمل او طبي سامان د روغتیا وزارت ته استولې دي. په دې سره د استراري یونټونو او د طرابلس په شاوخوا کې روغتونونو سره مرسته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورټ ورکړی دی چې د اپریل د میاشتې په 15 نیټه جنگ پیل شوی دی او له هغې نه را په دې خوا د 14 ملکیانو په شمول 144 تنه وژل شوي دي، څه باندې 250 تنه زخمیان شوي دي. د خطرناک امنیتي حالات سره سره د مهاجر لپاره بین المللي سازمان یا آی او ایم یو لږ غونډې خبر ورکړی دی. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې دوی وکولای شول د دوشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو دی ویالوتنې بندوبست وکړو چې نایجیریا ته 146 سیاسي پناه غوښتونکي بیرته واستول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
مرستندویان ملګرو ملتونو ویلي چې د یمن 15 کلن جنگ د هغه ملک په ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا راپورټ راستولی دی.
د ماشومانو او د وسلوالو شخړو دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د امنیت د شورا غړو ته پرون ویلي دي چې د یمن په جنگ کې په ماشومانو بد اثر او خراب نتایج ډارونکي دي. دا اول ځل نه ده چې ملګری ملتونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو او د حوثي افغانو په حملو کې ماشومان ته ډیر زیان رسیدلی دی، سره له دې چې دواړه خواوې وایي چې هغوی کوشش کوي چې ملکیانو ته تاوانونه رسیږي، مګر بیا هم ورځ پر ورځ د ملکي خلکو د تلفاتو اندازه زیاتیږي. ملګرو ملتونو سختې هلې ځلې پیل کړي چې د یمن د جنگ د ختم لپاره د حل یوه لار پیدا کړي. پرون دغه خاص استازي مارتن ګریفس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته وویل چې د یمن حکومت چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواوې ملاتړ کوي او هم حوثي یاغیانو دا منلی ده چې بیرته به د جنگ د پیل ځایونو ته په شا شي. هغه وایي چې دا باید څرګنده شي چې دا به کله وي. که چیرې دغه د قواوو د شاتګ پلان عملي شي نو دا به اول ځل وي چې د یمن د 15 کلن جنگ په دوران کې متخاصمې قواوې خپل ځایونو ته په شا کیږي. متخاصمو قواو ته دغه پلان عملي کول هم څه اسانه خبره نه ده او په دې کې هم شک نشته دی چې دا به د هغه وخت نه چې امید کیږي ډیر وخت ونیسي. د ملګرو ملتونو دغه خاص استازی وایي چې دی په دې هم پوهیږي چې په یمن کې په جنگ کې څه کمی راغلی دی، مګر هغه وایي د هیله لري چې د قواو په شاتګ کې حقیقي پرمختګ راشي تر څو دوی بیرته د دغې مسلې سیاسي حل ته توجه وکړي. د حوثي افغانو په مرکزونو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو حملې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوې. ملګري ملتونه وایي چې د هغه وخت نه بیا تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو تخمین دا دی چې په هغې کې د 10,000 نه زیات خلک وژل شوي دي چې زیاتره یې د ائتلافي قواو په بمباریو کې وژل شوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، یو اسرلایي انا د 5 کالو او 2 ناکامو ماموریتونو څخه وروسته په شمال ختیځه سوریه کې د مهاجرو په یوه کمپ کې د درو ژوندي پاتل مسیانو او 2 کډوسیانو سره یو ځای سوه. استرالیایی مور او پلار په 2014 کال کې دوی منځنی ختیځ ته بوتلل چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي. خبریال فلمیر سر په دې باره کې له سیدنی څخه راپورټ لري.
کرن نتلټون له خپل کور نه چې د سیدنی په لمن کې پروت دی کوشش کوي خپل مسان له دغه بوګنوونکي حالات نه آزاد کړي. دوی په جنگ کې اعتماد شول او د اسلامي دولت د ډلې ولو روستی مرکز باغوز نه د تختیدو وروسته د مهاجرو په یو کم کې چې یو کورده مهاجر کنټرولوي واچول شلو. ولسکلانه زیبا خپل 2 ماشومان لري او د بل توقع لري. د دې 2 ورونه د خپل پلار خالد شروف سره یو ځای په هوایي حمله کې وژل شي وو. شروف د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو بدنامه جنګیالي وو چې په ناوړه توګه د یو چا سر پرې کړی وو. د رقی په ښار کې خپل ځوان زوی ته ورکړی وو چې په لاس کې ونیسي. شروف په 2015 کال کې په استرالیا کې د یو تروریستي عمل په تور په 4 کاله بند محکوم شوی وو. د وروسته بیا د خپل ورور په پاسپورت له هواد نه وته. د د میرمن تیرا چې اسلامي قبول کړي وو د جنگ په زون کې د کولمو له ناروغۍ نه امړه شوله. استرالیایي چارواکو کیرن نتلټون ته ویلې د دې مصیبه ډیر زر خوشی شي. نتلټون اوای
Well, the government has said that they will provide all of those, like the de-radicalisation and any assistance that we need in getting the children back into society. They'll help us do that.
حکومت ویلی دی دوی به د ټولو هغو کسانو سره مرسته وکړي چې له افراطیت نه لاس واخلي او موږ ته په کار ده چې ماشومان بیرته په ټولنه کې شامل کړو. دوی به د موږ سره په دې کار کې مرسته وکړي او دوی ګواښ نه مخامخ کوي یا هیڅ چاته خطر نه دی، لیکن دا څرګنده نه ده چې د ماشومانو بیرته رالیږل به څومره وخت ونیسي چې وایي دوی د اسلام پالو تر لاس لاندې ژوند نه ناامیده شوي دي او غواړي وتښتي.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن انوایي حکومت غواړي کور ته د دوی پراتلو کې مرسته وکړي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Where there are particularly children, then we are working with the Red Cross that where they're in a position for people to get to a place where they might be in a position to return to Australia, then we will cooperate with that process.
نو لدی نو روسته منګ د سره صلیب د کمیټه سره کار کوي چې دوی په دې موقف کې دي چې دوی په داسې ځکه د رکړي چې خای په دې موقف کې شي چې استرالیا ته راشي. لدی نو روسته به منګ دغه پروسس سره مرسته وکړو. د استرالیا راډو د نټل ټون راپورټ خبر کړی دی دا په خو د ځلې ترکیه ته په الوتکه کې تللی و چې کوشش وکړو دغه ماشومان وژغوري، مګر تش لاس راسته نشو. اټکل کېږي چې په دغه کیمپ کې اویا تنه ماشومان دي چې د استرالیایي ادبا او اولادونه دي. په دغه کم کې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو په لسګونو زره ښځې او ماشومان دي. مبارزین دا دلیل راوړي ماشومان د خپلو میندو او پلارونو د ناوړه پریکړو قرباني دي او باید اجازه ورکړل شي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې له جګړې وروسته ورځ تر بلې حالات عادي کیږي، خو د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې افغان ځواکونه باید د ښار امنیتي ساحه پراخه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د کندوز د ښار پر امنیتي کمربندي پوستو باندې هغه وخت پراخ بریدونه پیل کړل چې د نوي کال پر راتلو سره یې د الفتح په نامه د عملیاتو اعلان وکړ. د قندوز د خار شاوخوا امنیتی پوستو باندې تقریبا 40 ساعته جګړې دوام درلوده، خو اوس وسلوال طالبان له هغه سیمو وتلی چې دوی پکې سنگرونه جوړ کړی وو. د قندوز د خار اوسیدونکو وایي چې اوس بیرته حالات عادي شوي دي او د دغه خار د سقوط هغه ویره چې په تیرو دوه ورځو کې له خلکو سره و لمنځه تللی. د قندوز یو تن اوسیدونکو سید حسین سادات وایي چې په تیرو دوه ورځنیو جګړو کې اکثر تعلیمي ادارې تړلې وي. هغه وایي خلکو له جګړې ویره درلوده چې یو ځل بیا خار سقوط ونه کړي. دوکانونه تړل شوي وو خو د امنیتي ځواکونو لخوا وسلوال په شاشه شوي او اوس حالات مخ پر عادي کېدو دي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی است که کوشش کنند تا یک جنگ خاتمه بدهند و امنیت مردم و امنیت شهر.
افغان ځواکونو څخه مهیله داده چې جګړه پای ته ورسوي او د خلکو د امنیت ساتلو ته پام وکړي. د قندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالواحد وایي چې د قندوز خلک جګړو ځپلي دي، اقتصادي جګړو لمنځه وړي او کاروبارونه یې هم خراب شوي دي. هغه زیاتوي چې جګړه زیاتیږي، خلک کورونه پرېږدي او امن سیمو ته کډه کوي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز خیلی خوب شده، بهبود یافته و مردم به کار خود و شغل خود
آمده. اوس امنیت ښه دی، خلکو خپل کاروبار بیرته پیل کړی دی. که کاروبار نه وي او جګړې دوام وکړي نو خلک مجبور دي کډې بار کړي. هغه خلک چې درې کاله وړاندې د قندوز د سقوط پر وخت وتلي، ځینې اوس هم بیرته نه دي راګرځېدلي. د ولایتي شورا غړو هم غوښتنه درلوده چې باید په هغه سیمو کې عملیات وشي چې د قندوز ښار ترې تر تهدید لاندې دی. غلام رباني رباني د ولایتي شورا غړی دی. هغه وایي
ساحاتی که تهدید است ولایت کندوز را تهدید میکنه اولویت بندی بکنن و عملیات گسترده را که حالا فرقم و قلیدو
لاحق کوسیمو چې د قندوز خار تهدیدیږي باید پراخ عملیات پرې وشي، ځکه چې اوس فرقه هم په قولي اردو اوختي او باید امنیتي ساحه پراخه شي. نوموړی زیاتوي چې که د وسلوالو طالبانو ساحه پراخیږي، د هغوی اقتصادي منابع هم زیاتیږي، ځکه دوی د خلکو له کورونو استفاده کوي او له هغوی څخه د باج اخیستو له لارې جنګي مواد په لاس راوړي. د قندوز خلک وایي چې وسلوالو طالبانو به پخوا د برېښنا مصرفي پیسې او شر ټولاوه، خو اوس له هغو خلکو هم باج اخلي چې په موسساتو کې کار کوي. وسلوالو طالبانو د یو شمېر هغو خلکو زراعتي ځمکې هم بیت المال اعلان کړي چې په دولتي ادارو او یا هم موسساتو کې دندې درلودې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته اوروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.